خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو پاړه بحث لرو. په دغه دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پلسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پلسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی، چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را پښیم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنی په خونه استاد عبد الله په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سره عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دي نادم صاحب، ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پروسو کې زیات شي بده، البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو او ریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډیرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او پسند کې دی، ام ایران هم دی، فارس خلیج هم دی، کسپیان د بیرې سره دی. یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي، د تبخیرات د اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یه باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغییرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه محمد صاحب. په مشال راډیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په 18 چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې 18 باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 30 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبلي. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا لسګونه جوبل دي. د دې نه علاوه د سیل صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کوم د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو دا غوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونا هغه ته تاوان وخته دي، ځینې په جزوي توګه ځینې په مکمل توګه غاړه لګیدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتیږي، یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحده عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم باندې لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي، او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي، سړی نشي ویلی چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت پغت صورت کده چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بدون جوړ کی استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړی کی، نو دا به په اصطلاح رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولی شي د کرنلګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت، یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوده، او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواوو کې د موږ په خدمت کې و، او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله، او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري و فلم برداري کوله. ال دل دوی ته معلومه چې دا کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، سایه د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول، دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو اداراتو وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قدرتي پتونو په وړاندې چې کوم مبارزه ادارې مشر د فیصل خان دغه سره زمنګ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټه مسله هم دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا غوښتل چې موږ ځینې توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دا غیر پر موږ دا څه بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې څه بندوبست نشته، او موږ لګې مشینری د څو ورځو نه لګې ده چې دغه تل کې موږ جمع شو چې هغه وباسو. نو دغه چې به تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو دغه باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو پر وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم راپور نشته ازادي رادیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې داسې چې له اروزګان سیم کوم راپور درلود په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړي دي زموږ بیخي موټر هلته تیرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې لا دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې. خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتره ډیر ویالي جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې کې شک نشته. خو لوی خوړونه او داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیلو به راځي په هغه تیری شي لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود البته د سین بر هم زیات ده خو دا سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او داشان راوړي وسی په سړکونو ته راوښتل که څه هم سړک ډېر لوړ وترې علت یې څه ده ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض اما د اوبو په حساب هم دغه څه دی اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده ات 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کدای سي چې تایقاتی مراکز اس نقشه ته یکی چې هغه شیلی دي شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی په مخته چار شي راسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد د پاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روسیا چې ډېر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې وو چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت دی چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام مې کې خو دی چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په اڼخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولي جوړوي په دې ولي کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو دیش متر څا په استلای او د قطر د لاس انچ قطر 15 لاس انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چې راځي نه نوځي زمزکی ته هم د زمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استلا په سړک باندې دا او به نه راوځي ام 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 ګټله سي ام توان نه رسي ولسته دا دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه. نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګه عدالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي. هغوی چې منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغوی چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړوم دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي په دې نالو کې ویستل شوي دي پلونو کې ویستل شوي وي. نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نه اوبه خپله سړک ته راوخیږي نو د خلکو ذمہ جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته به ډېره معلومه مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالی دي مثلا پیپسی وڅی یو بوتل کې شی واخلی او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخې تعقیبوي. یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي سه خلک که چېرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي یا تهران ښاروالۍ ته چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته موږ په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام اوبه چې راځي هلته نال کش کړی د مځکې لاندې آبچوش ده. یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي د درناج ته نه ځي نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ده نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي داسې سیل په حساب باندې نه
درکیږي. وبخښه ستاسو خبر من دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته سا جوړ
ډېر ارزان فقط یو لار ورته کنی یو ځای فقط اوفر کوي ډېر نه چې دته دېرش متره د یو لس پنځه متره چې دوی وکني دا خامه مځکه ته ورسي به دغه اوبه ننوځي.
یعنې دغه ځای باید لکه د چا په رقم باندې خالی وي
او کوچنی وي او کوچنی دومره دغه هم نه چې ډېر سپرور وي واړه هم وي اخره مثلا شل ساندي متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا افر کړي
اوبخه. دا خو به زمونږ ځینو کې دا مسله جوړی چې کم لنډ دیوالونه وي آبادی وي هغه ته هم تاوان رسي چلته کم دي کې اوبه ډنډ شي نو خوا کې دیوالونو ته هم تاوان رسي خاص توګه چې کچا دیوالونه.
نه 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 دا خو نه ځي دیوالو ته دا ته مځکې لاندې ځي قطعا نه ځي دیوالو ته. خپله دا تجربه لرم ما لیدلی دی دا کار دا ډېره ګټه رسي ده هم د مځکې اوبه اضافه کېږي هم د اصطلاح په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده شبر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي. یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټ هم ده مثلا دی دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز د شان څخه دیزل جوړی او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي دا نور بیا بوتل او دا اوس بیا علیحدہ ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم یو څو کاله مخکې د جرمنی څخه دیمانه چا وغوښته چې زه ولاړسم زه ولاړم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکړي نو دوی داسې کمپنیګانې ستا داسې فابریکې دي جوړېږي اوس کابل ته دا تللي دي فکر کوم نور ولایت هم تللي دي او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته دادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چا خلک کومې خبرې کوي وایي سي یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ډاکره
بالکل او په خاص توګه هلته کې بیا غټه مسله دا ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تر بیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفایي نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چې دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د لپاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه د لکه محمد صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو علت هم دا هم وي که څرنګه
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ما ته ویل چې اتا د دومره په سلا د خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پر ځای بل بند جوړ کړي لول ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده په دې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي په دې چې هم د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي هم په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی هم په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی هر شی چې وي هر تیږه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه
حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې ما دونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي نو هغه وایي چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خډډ د برابر کورونه جوړ کړی وی د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانی نو کېدای شي چې دوی دا بس کورونا خ په نقشه باندې جوړ کړی وي سمځې ته جوړ کړی وي خو زموږ چې پوهان سره خبرې کیږي په سیمه کې نو هغه وایي چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغسې قدرتي پتونه هغه د پیسو د راټولولو یو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر را سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې د دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانه کړی
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دي صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 15 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی
بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځایونو کې هم سیلونه راغلي دي چې هېڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی، چې کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصاً اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضايي تعقاد، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی تا دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولی شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي. نادم شبو بخیر، حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب، افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 کال خو دغه د جنگونو مخ کی، مثلا نفوس هم لګو، او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول دموګ پلانونه چې اوس عملي کیږي، د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې سوال د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله، بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې رااله، دوی خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله، غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره. اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادم صاحب وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي چې هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه، تاسو ما هم یو 15 ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ بنی یو دمونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رابران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه چې ولې
خبره قطع کوم. د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2023 کال دی، له دغو اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه استفاده کوي؟
صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټي اوبه کوو، د سیلابي اوبو نه، سیلابي اوبه چې کمی دي، باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیرا پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته،
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
زه خو فکر هغه خو بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي، خو ما مخکې هم تشریحات ورکړ، دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 تر 15 وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي. په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده، 50-80% غرنۍ هیواد ده. هر څه چې اوبه ذخیره شي، هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیرې دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی بعد دیتا اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ سي، او دوی ته هم خې مونږ د پاروم بخې.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره وخت مو مسف له تاسو هم منندویم، او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې را سره وو. تر بل خبرونه مو خدای مند.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او له متفاوتی زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هغې کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کعبې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف یې په برخه دی. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپله 2 میلیارده سرمایه یې خیرات کړه او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه وو له دې هم خبرېږې. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بله د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې ښه په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
تامبست خبره د حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهې او مقاومت جبهې په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک له لارې، څوک د جنگ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې په لوی لاس د خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس پی.
تاسو خپل ځان د پام نه دی اسلامي امارات مشرانو ته وایم. څو دولت کې دربانې خبرې کیږي، څو ملکو کې دربانې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او که وینه کې تاسو ټیم پورا ده،
وېدم زمي اساس دي چې موږ خاطره روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه بېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال، بیا د تیاتر دغه سټیجونه دي، دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بل خو هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالۍ، د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلی یو او مزار شریف ته دشت شاهجان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی
دشت شاهجان ته راغلی یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر خلک وبړلې وې پوه شولې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړ او پایله همدا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینې منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به وشلي. بیا هم ستړي مشي. په پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړه چې له پاکستان د اپریل په 15 د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو، خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه پیښوري غواړي دا ټیم دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ بیا خپګای
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو په راشللو کې یوازې هغه بېوزله او غریب افغانان راشلل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختې کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه هېواد ته د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه، تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړې کمیسون ناروغانو ته جوړ شوی وو له دوی نه هغه ځانګړی ډیپارټمنټ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دل خوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتله په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي او په دې کې مونږ تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلی اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو. د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه وو. د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه، چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي، او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ، او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجیه کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د یو سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو، دولس په رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوره څخه راغسی، د اسلام څخه هم راخیستی دی، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوره ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته دغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردک اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضی کارونه چې کیږي په دې کې فرض مثال بعضی نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندي او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بل اړولي. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخیا او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې د سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاخلی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا تو دولتو کی دربانی خبری کی گی تو ملکو کی دربانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی ولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس بانی رحمو کی او کوی نه کی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مگر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین د دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نکړي مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی
هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې آزادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
بلر ډیر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کوي. د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پښکې کې کله دوه نفر پښکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته یو نوی ډیر شفاف کوي.
او که سم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ په کې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه ښه لوبې کېږي. ښه ځوانان هغه د لیر ځای ته راغلي، موږ هم د لیر ځای ته راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر ولایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیولا چینار او اتاولا زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیولا چینار او اتاولا زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او اتاولا زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یاد سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونی دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې لمرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند لټولو اسانتیا او مخړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همتنگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کېږي تر دې چې ټول عمر به یې یب لپخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوې. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او لمسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کېږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوې. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 30 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږېدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.
مزادی چې دوه مې وي عمر په غم کې تیرو